په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شرح خلاص د خپرونه زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورئ چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی. هاخوا د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي چې دوی به پر دې راپور باندې غور وکړي. د ناټو تړون د غونډې په اړه به هم واورئ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلانې اندېښنې محسوسې پکې ښکاري. تر دې هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبې په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو یې د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې چاودېدلې او 15 کسان یې مړه او بخښي 14 کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د
زاړه ښار په یو مدرسه کې چاودنه شوې ده. راپورونه له مخې په مدرسه کې یو ماین ایښودل شوی وو او شاګردانو چې تماس ورسره کړی نو ماین چاودلی. په پیښه کې اووه کسان شهیدان شوي او اووه نور ټپیان دي. ټپیان د اشکمش مرکزي کلینیک ته لیږدول شوي دي. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څیړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له 18 کلونو کم عمره تنکی ځوان طالبان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګاش په د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو حمله د ملي اردو له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شول. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د روانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کیږي. د خوست والی ویان طالب منګل نن پنځشنبه ازادۍ راډیو ته ویل ولسمشر اشرف غني د خوست والی ته ویلي دي چې غلام خان بندر به د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له دوهمې نیټې پرانیستل کیږي.
جلالت ماب جمهور رئیس خوست والی ښاغلی محمد علی فدایي سره د تلیفوني اړیکې پر مهال ویلي چې خوستوالو ته د غلام خان بندر په اړه ډاډ ورکړي چې دا بندر به 15 ورځې وروسته خلاصیږي او دا به دوارخیزه سوداګري به د دلاري پیلېږي.
چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد د بابر د خپړې په نوم دا عملیات د سه شنبه په ورځ د ترکیه پر پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په جواب کې پیل شول. د یکشنبه او سه شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیه د هوایي پوځ په حملو کې د پی کی کی اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی چې له 40 کلونو راهیسې د کردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیه د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. ورسته لدی چې د سپینې مانی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په دریو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا عدلیه وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنګټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعیه غونډې غوښتنه شوې. د عدلیه وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پریښې او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره یې د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان جوړ کړی. په تیرو دو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي هڅه په دې پلمه کوي چې ګنې په هغو کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي چې د متحدو ایالاتو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برتانوي سندرغاړي ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړې د مړینې خبر ورکړ. بیرالین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو بوخت وو او په کور کې دننه خورا زیات مینوال درلودل. د هغې مشهوره سندره د ډوور سپین ګړنګونه هغه سندره وه چې له جرمني سره د جګړې پر مهال یې د ویرې تر څنګ امید ورکاوه. د لین د کورنۍ په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. نمایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې د فساد په اړه هلې ځلې جدي دي او ټینګه اراده ورته لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است.
دا به هم اوری چې د افغانستان د امروختي وزارت شمیرې شي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر 25,000 ډیر سوی دي. د دې وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی
په تیرو 4 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې تر سوی دي چې د اولو جملې څخه 450 مثبت تر شوی.
اخو په کونړ کې باید د وژلسوي جاپاني مرستندوی ته څو ناکامو را په لاس ته جوړ سوي ویلګشت ارهټ په وسیله د کونړ د نورګل د نږدې سل جریبزم کې خړوبېدو پړه یو تفصيلي راپور وري. د کونړ د کرنې او مالداري رئیس نجیب الله عادل وای
د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک شي کوله او بل د محلي موادو نه جوړیږي، یعنی د کونړ ټول ولو کې د دې امکان شته. د من غوښتنه د ولس نه ده چې د خپل جوړ کې ډیر کم مصرف راځي او خپل ځمکه وچی فری نه.
په دوه هم نیمه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کله هم مېروي. ورڅ ته خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسما سروان په دې اړه تفصیل راکړي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شی چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغیز لاندې خلیده. خو وای چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډیره لږه څارنه د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو لورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې یې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د درېدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یونما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لورې د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو درېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 15 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
دوستانو د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې مو د افغان حکومت پاتراتلو په اړه د یونما د تازه راپور جزئیات واوریدل، خو اخوا د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې به خبري غونډې ته د همدې راپور ته په اشاره وویل.
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد.
لوی د فساد په ارتباط په د ملګرو ملتونو وروستی راپور مطالعه کړو، خو څه چې واضح دي عملی اقدامات او د حکومت او ولسمشر له فساد سره مبارزې ته ژمنه ده چې په تیرو 15 کلونو کې لومړیتوب ورکړل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته دولت او په خپله ولسمشر د یوه مهم اصل په سترګه کتلی دي او اولویت یې ورکړی دی. دوستانو د هم د افغانستان د ولسمشر مړنی خبرګون چې د یونما د راپور په اړه یو کړه په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په نور خبرونه کې هم اوریدلی سي. اوس زموږ د خبرونه ادامه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ. ازادي راډیو
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدي رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دی پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیان وباسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر دوه ورځنۍ د غونډه اخیز کړی وو. د ناتو تړون د دیرش غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هڅه کړې چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغېز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یوه دوه اړخیزه مسله ده. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په جرمني کې 4500 عسکر او ملکی کارکونکي لري. د امریکا متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 15 پر جرمني تور پورې کړ چې د ناتو تړون د تمویل په برخه کې خپل ژمنه سرته نه رسولې. د دې سره سم ټرمپ وویل چې په جرمني کې د خپل پوځیانو شمیر 25,000 ته راکموي. د ناتو یو شمیر ډیپلوماټانو د مسلې ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا و جمهور رئیس شای په یو اړخیز ډول له افغانستانه هم خپل عسکر وباسي. یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کېدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکل یې نسي کېدلی. د ناټو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي. خو یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، ناټو به مجبوره شي چې فورا په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناټو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینو شرایطو په بدل کې منل شوی چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناټو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
دوستانو، خبره د ناټو د غونډې ده. د ناټو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو په قطر کې د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې اور کم به مراتوي، خو دا ژمنه یې سمه نه ده عملي کړې. بل لور ته په وروستیو کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې د سولې پر بهیر څه اغېز کولی سي؟ احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد سره چې تر اوسه د طالبانو تاسو سره هم له نږدې کتلې دي مرکه کړې، او لومړی د نړیوالو د اندېښنو سربېره له طالبانو سره سولې ته د هیلو پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دین محمد په ځواب کې وویل،
موږ خو چې کوم غونډو کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته بحث کېده. بلکې هغه خو اجرایي درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه اودیشن نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
له دې غوښتنو کتیر شو، فرضاً دغه د اورکم په برخه کې پرون د ناټو عمومي منشي هم انتقاد درلوده، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شانو ته که وکتل شي، یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې پخوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي، او د دغې موافقې ونه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې وځي د ناټو ماتو خو خپله ورسره وځي، ځکه خو هغو پورې تړلي دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه ووځي. نو چې افغانستان نه ووځي او د ناټو د خلکو هم ورسره ووځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل وینې تېرېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندیښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپله خو داسې فکر کوم چې موږ باید هیله من اوسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دغه مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې د موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې وشي چې موږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی وي کوم دې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرسیل حاجی دین محمدو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 پر منځنی چپا 12 شپږنیو د افم پر سال شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدل سي. دوستانو د خبرونه په دوام کې نو راپور نه هم لرو خو اوس په ورسو کونر ولایته په افغانستان کې د وجلسوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامو را پلاست د جورسوي بیلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل نږدې سل جریبه ځمکه خړوبیر د سیمه اوسیدونکو وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غله دانه کېږي. د غرهټ په پر هغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونر لسیندې استلې وو د محل پرې په زرګونه هکتار مځکه د کرکیلې وړ شوی ده. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
تیتسو ناکامورا مشته په دلاس نخې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې اوبو ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډې کلی کې د ارهټ په وسیله لویلې اوبو پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري د عملي شوو پروژو یوه بیلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دخته بلل کېده اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لوري دلته د کانال ویستل او پرې د ارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دخته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمی اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا زمکه مخ وچو وینلای په زریټورو په یو شی ګل شي خلکو وکوله جاپانانو جوړ کړ ډیر خپ پالتي کو خې نتیجه ورکړه او سم دې نه وګی دا یې سلو شل جری به وړپي نه دا به مصرف دې په بو ان بو انرژي تا وی سو زیات خوشاله ده چې تقریبا نه بچو جنریټر تیل او وارز مصرف نه بچو مشپاور نو شی وګد تا وی راډ دې وګی تا وی بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ اوس په هر کخ کې زیاته غله دانه تازه ترکاری او میوې کیږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډیر کوي نو جوارم کوي غنم کوي نو څه زیات کوي دی ولسته دی وطن ته خدمت کوي آباد شي شین شي دا غټ خدمت دی بچو شي کندار ډاک مخې سم دوی نه بل اړه نه سم دوی ډی او ګوټم پکې نو
ارهټ له وسپنې جوړ دی. سرخونه لري چې د سرخونو دواړو غاړو ته یې د وسپنې په لزګونو لوټې نخلبل شوي. سرخ د اوبو په زور تاویږي لوټې له اوبو ډکیږي او لویلې شپږ متره لوړ لختی ته پریوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدی ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لوري د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
سرخونه یا د غرد چې کوم دی د یو خواله ده چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده هر څوک یې شي کولی او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی خصوصا هغه ځمکه چې د ویالو نه 2 متره په ارتفاع باندې جګی پرتې دي او مستقیما د ویالو نه نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي ته ډیره موثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه ده چې دا په خپل جوړ کې ډیر کم مصرف پرې راځي او خپل ځمکه وچې پرې نه.
خلک وایي که افغان حکومت په تیرو نږدې شلو کالو کې هم د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورات په څیر د هیواد په څو ولایتونو کې کانالونه ویستلې وای نو په برکت به یې په زرګونه هکتار دښتې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې نن به مو نورو ته د خوراکي موادو د مرستو دپاره د سوال لاسونه نه غځول. تیتسو ناکامورا پوره 1.5 کال افغانانو ته د روغتیا اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا عدلی وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخوانی سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خبرې سوي دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلازی په راپور کې.
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلی وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلی وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلی وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالد ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکي برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال ستریټ جورنال وسپانو کې خپرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وارد مخاله غوغا جوړه کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالد ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابېدو لپاره کومک ورسره وکړي او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړي دي. بولتن لیکلی چې ډونالد ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړي دي. بولتن ویلی چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلی چې پر کمپاین به اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړي چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلی چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست بلې دورې ته ځان کاندید کړی دی. په متبر امریکایي روزپانو کې د دې بیانونو تخپرېدو وروسته د ډونالد ټرمپ لخوا وویل شو چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره له وال ستریټ جورنال روزپانې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ټرمپ وروسته له فاکس نیوز سره په بل مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سری معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین د ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ په کتنه کې چې جان بولتن په کتاب کې یادونه کړې، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلی چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلی چې ټرمپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنگتن او پیکینګ لاسلیک کړې وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
ستاسو له پیغامونو
حکومت
زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مليکني ولې د اسما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړې دي، طالبان هم لارې بندې کړې دي. زما له دولت څخه دا هله ده چې مستلار اخلاص کې او د طالبان څخه هم دا هله ده چې مستلار اخلاص کې دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې و ډوړه وړنه لري. نو زموږ د طالبان او حکومت څخه دا مستلار اخلاص کې او موږ خپل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو ما تاسو ته د اخیره د سي ما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. والسلام.
نروي صاحب لکه به هلمه ولا استر ولته کوم ما غیر وکلام د رسول خبرې چې تدبیره بریده د شروع شوی دی نو موږ ډیر خوشبینه یو لمانه ما شهر 2000 بنجانه هم خوش شي ځکه چې محمد اشرف غنی د فرمان ورته چې هغه هم تدبیره بریده هغه بنجان ما خوش کیږي نو تدبیره هغه د هلمند هر وګړي څوله غواړي کشپینځلې هم څوله غواړي کزوارن د بقای څوله غواړي کماسیمې هم څوله غواړي نه لمنیم چې ټول افغانان مستل سره یو موټی شو او دا چې د نور خبر ته ترجیح ورنکو خپل افغانان سره یو موټی شو او سولې اتفاق او یوالي په خپل ځانو کې راولو ټول افغانان خوشبینه دي چې سولې الله جل جلاله زموږ په یوه کې قائمه وګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې وي. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 ته یو ځل بیا له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د تخار سیمایز چارواکی وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې اووه تنه طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکی وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د خوست د والي ویان د ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر په دې اړه د خوست والي ته لارښوونه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانیمه شپه د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د وزارت ویلي چې د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کوردانو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی 1500 مرکزونه په نخښه کړي. او د برتانیا مشهور سندرغاړه ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې په جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه.
مننه کوم احمد تکا. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. ورسو د خبرونو پات راپورونو ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله 240 کسه په همدې هیواد کې مړه شوي دي. دغه وزارت چارواکو نن پنځشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبت شوي پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1459 مثبت پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبت شمیرې تر 29000 اوښتې دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمیر کې کسان د کورونا وایروس له امله مري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ شوي خو 1550 نور پرې اخته شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې جوړ شوي دي چې د غلو جملې څخه 1550 مثبت تایید شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 24 تنو اقتدار سره وفات شوي دي. دا هم باید یادونه چې په افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبتو پیښو تعداد 2502 تنو ته رسیدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له امله له 1500 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کرونا وایروس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې له دغو مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلي دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های شهی ریاست سهدامه ولایت کابل پروسه در زدیوفونی و دواپوشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
خغل مهر جاتبی چه تو کابل خار لگانه گونه دکی و شمیر نوری سیمی با هم دا میکروب زد درملو بنده دوا پاشی سی.
دوستانو د خبرونې په وروستیو برخو کې د دوونیزو راپورونو ژمنه مو در سره کړې وه. په دې کې اول به د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام وري، ورپسې د کور کلي ډرامه مه هیروي. خو تر دې دمخه د هلمند یو راپور هم لرو. د هلمند 2 میلیونه نفوس دی، خو 400,000 نجونې پکې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ په دې اړه تفصیلي راپور د محمد الیاس دایب راپور کې اورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي. سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو تول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانی د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دफार په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزی لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې اوس موږ د چانجر بازي خلک دي خاص ده اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې دلته د نامو درس باید دلته ځای نو مخکې اوس دا ایسه جوړ چې دا خو ډېر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدل تیز نه په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلاص چاجن راخو مرکز مرصد نه کله باز درون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک دا استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 400,000 نجونې شونځوي ته نه ستللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو تول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپل لون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د 400,000 شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 400,000 شاوخوا چې دغه انجنیری ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایه زیاته ده. د انجنونو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مغښتنه ده د چا علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسی.
ښاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي ساش کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دی ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې شونځوي ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر یې د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د سیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا شونځي او شجنه شوونکی په دنده وګمارې چې خلګي د هلوکانو سره یو ځای د نجونو زده کړې نه خوشبي.
د خلکو ازهان نه دی جوړ ازار وازیات سته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو ته واسي چې هغه الته ګډ زده کړې لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کړي شجنه معلمان ورته په دنده وګماري او داسې یو چاپریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باورې شي چې په د شجنه یو ځل تاسو دا کړی کوي دغه د فار ازار وازیات نسته مشکل نسته بیا به ستونزې نه وي تر ډیره پوری. که څه هم موږ د شجنه معلومانو په برخه کې ډیر ستونزې لرو حکومت د ودانوي د فار کار کړی دی خو دغه شجنه معلومانو د فار هم باید مشکلات حل شي ځکه ډیر خلک خپل شجنه وسم نه پریږدي چې هغه معلومان وي چې لار سي کار وکړي زده کړی وکړي. نو د دې لپاره لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو لمخې اوس مهال په لشکرګا او ګریش کې ډیره پنادالیک کمی خو په نورو ډیر لسوالو کې انجن شونځي ته نځي کځې هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدود دي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه کوي؟
تمام ورځ په پوله د کپټای د مثلا او تاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې نه پوهیږي، د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که بل خواته د هغې توجه دغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبرته همي، یعنی زلی نه تصبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي، په دې سیستم باندې بس دود خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهي زله به دې خرابېږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولیږي ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي، تمام ورځ په دا کټه پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلي دي او دوی ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي او گیم پیکوي، چکا پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دا غټ تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلۍ په سر باندې کېږدم، بیا مې دا مسای راخلي، بیا په دې کې گیم راړی، نه پرې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم یې محمد میرویس ده، کارګر یم. ماته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویه، وا اولاده، وا بچو، د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټیلیفونونه 40000 او 15000 ورکوي، زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه وایئ، تاسو مکتبونه وایئ، تاسو سبقونه وایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټیلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټیلیفون ده، دا رانه واخلي. په هماغې کې دوی مصروفه یې، گیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پرې باندې کوم، یو هغه پرې باندې کوم، بیا پسته د زړه جګرخونه مې ما چېره، دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
درمن دوستانو، که څه هم ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خوله نه دي، خو اوس په یو څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه ده پي کله چې زیات وخت دیږي او سترګې ده پي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پدې باندې چې د سترګو اوخه پر پیدو باندې متشکل کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شول ورو ورو خشکی د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شول سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې ده پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکې سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکی او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قرنې ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس پنوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدان ترازی مخکې ترازی دا ورو ورو کولای شي چې سترګې د تاوان کې یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنۍ کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او توان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه ځکه چې کور کې ما د استعمال نه کوي ځکه کور کې نه ما استعمال کوي خو یو عادت ده کنه اوس عادت چوي ده غوي ده په ماشوم په استرس کې د غشان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چابی شو امنګ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کوي چې چا چې په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشان پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونوالوي
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخ کې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان هم ورته ورسیږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت ورسته د غرمې نه دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شانیات چه چه کهی نیم ساعته
هغه ماشومان چه موبایلور تا دسترگو مشکل پیدا کرده در ملن ایتسنگه در سخت ده کاسان
خوک که زیاده تکلیف اغیه بی خوک خواستی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی در کهو چه ورست که سر روزه رو به ایوا چهوی چه سترگی که لکشان ده تازه و نرم راحتی چکک و مسنو یهش کرده وی اغیه مونگا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا اغه عینک درکو چې بلوکات پنو میا دی کی ځینې کسان ورته وایي چې فوټو کرومیک
عینک
اغه موږ ورته توصیه کوو ان شاء الله بیا په هغه باندې کولای شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شانه باندې جاری وساتي
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه هم دغه موبایل کمپیوټر او دغه شین ورته د سترګو مشکل پیدا کړی
ولې 50% خو زیاته ده د 50% زیاته ده اغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کې دي خپل اغواري چې دغه ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل له باندې خپوی خو فیصدی د 50 نه زیاته
چې دا سترګې مشکل پیدا کوي
چې سترګې مشکلات پیدا کوي د 50 نه زیاته کله چې راځي وای سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې سترګې ته مالش کوي او کله چې درس وړي وای ماده خستګي پیدا کوي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایر باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکې یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لیک شاند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو د خیاغې ته سره ده کې بل خو ته دغه توجه دغه کې تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو د خیر سره بیا خپل بیرته کول شي چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږه اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه وسی
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګر
سبایی چرا علم همه امرا سر جنگ کرده پا امنسی جنگ تره نراوی
تیم ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
ما گواندیان و زمو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم چاکای اغا از ما ده ترور جوی تور کرد چه اغای وی سکور تا خوزی
جوڑوون که مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هر کله کوم نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم په پیل کې راپور له مریم توخی اورو
زین انسانان واړی لډیرو هاو کې سوزان خبر کړی چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوشي په دوی پسې څول کیږي د همدې غوګنیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي کله خداس هم کیږي چې دوی اوریدل شوی خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي دغه خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي سالوس خزان خبر کړي په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو جان محمد داسې وایي
والا ما ته خدای تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي ښه مې وایي که بد وایي که ښه ووایي خوشحالیږم او که خدای نه خواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم یا به ورسره جنجال کوم یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي مجبور یې چې ورته ودرېږو خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی یعنې دا خو موږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده باید چې غیبت د چا ونه کړو د چا په باره کې خبر ونه کړو شیطان ناسره ده خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي څه رقم دی زړه مې طاقت نه کوي بیا مجبور سم بس ودرېږم چې دا څه وایي
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې نوموړی وایي
زمنګ یو امسه یو هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناستو کنه نو دا به ګوښه راغله د دروازې خوله کې به ورته غوږونی و چې دا خبرې د چا په باره کې دي نو مثال د خبر به زستا په ارتباط و نو دا به دستي ور تا ته به راوړله نو دغه غاړ غل مغال او جنجال به جوړ سه دغه بدبخته دا وظیفه و همداسې خلک هم په جنګ اچول او دا یو عادت و په همدې موضوع کې زه یو بل خبر ته کوم چا د راکړې ورکړې خبره و دا لور مې ولا پلانکی تور کوم دا پلانکی تور کوم ولا دا خاصګر غله د تنور کومه هغه دی ورته لو چې ولی نور کوي د کور کې مشوره کوله ولا د الک رسې به شو ادم د خم نه د بازار کې به زیږی ګرځي پلار عمر ته خوشاله نه دی دی خو وګ نیول او کنه د دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسله چې ورسله هغه ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی د سړی د تاسو ولې داسې خبره کړې دا خو سبا نور خلک هم تیر منی کی بل دی منی کی نو بده کې بس ځګه جنجال جوړ شو
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولی چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس ما باره کې نه وي ما باره کې خلک څه وایي د ما څوک څه غوږ نیسي هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه نو خپله چا چې نور کسان بد ایسېږي خپله خو به هغه کار نه کوي یا به یو به د هغې یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي بېرته هغه کس څه ورسېږي که نه جنجاله د دوه کسانو مخکې جنجاله چیز نه ځینې کسان داسې هم دي که نه داسې ناپوه هم دي
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ
د کابل ولایت اوسیدونکو وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري
بله دی جامعه کی پیدا کیږي داس کسان ډیر پیدا کیږي چې غوږ نیسي حتی داس کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره یې ښي وي او یو یې غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیات دي پیدا کیږي داس کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنګ را پیدا کوي د دې باعث
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر ګورته نه قتل کیږي
دا ښه کارونه ده دا شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې بیا بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای داسې نسات ورته کومه چې دا کار ونه کوي او بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه ښه کار نه ده نو له دې نه دا غیبت کوم راځي او دا ښه کار نه ده بایسې څوک ونه هغه خلک چې هغه غوږ نیولی او دوه په جنگ اچي دی که دا جنگ راځي کنه ته به هغه نه خبره به بل ته وړي لغه غس تیرس ولا نو دیوالم گوش دراغه هغه گوش ته سیا دیوالونه خو ولادي او دا منافقت ده د خکارنه او بایسونس
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سی ډیر مگرځي دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه ادا سیغه کیدلای دی
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی دا ډیر تجسس دی د تنشته مؤاخذه ده بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي دا کار صحیح کار دی نبی علیه السلام وایو که چا تا ته غوږ نیولې یا په سترګو باندې نیولې وه ته ګرسه سترګې ړندې کړه پوه شوې چې تا غوږ نیولې غوږ ورکوڼکه او که په سترګو درته کتل د یو چا وه کور ته درته وامه او نو بیا سترګې ړندې کړه بعد یوه ناروا عمل دی دا روا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري درمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده
موري څنګه په خیر راغله پلان می څنګه کور کې خیرتي او
شکر دې زو استاد سال دې شه جوړه ما شو باندې شو چې سره
شکر خیر وسې ټول خدي تا تعال واده ته لاړه وي
او لاړه له واده ته حالت یې لا وکړه زو ته ولې نه راغله
زه خو رسمي ورس کې واده نیولا او کله کې د زو وظیفه کې او ما شمان مو مکتب ته تلل
او دا خدای رښتیا هم غوري چې ګلا وکړل ول دا ولې نه درغه ما مرته اله مال په رسمي ورس د واده نیولې دي هغه به چاره وظیفه لري څه خلاص درته
او کنه خاتنګ واده بخیر تیر سو
شو نو شو واده استاد ځای خالیو
څه شي کوي دلته چې ولاړای
چوب 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 چوب
ولی چه خبره ده؟
تو چوب سا خبری واره
ده چه خبری وارم؟
دورنداری می مور را غلی ده تو داری که چی چه وایی؟
نو چه را غلی موری ده خبری بکوی ده تایی چه دلده ورده ولاره ای؟
من ده کور غیبت ورده که دی مور می دی ما دی تا دی طول غیبت ورده که
تا عجیبه کار کوي چې تاسو کې غیبت نه غي ولی ورته وکي
ته چوب سه یاري چې زه خبري واوره
ګوره بده خبره را ده ګنا لري پر دې خبري موره وګمني سچا ته دی خو راشه
څه پر دې دي خو په لابري دار می ده
نو چې ورندار دي د خور نه نو زکین اور سره انسانيت اور سره وکړه ته که د ځان و نه ډار شي تا کې د غیبت ځای نه ولی ورته دريږي
تو دلی که زوای ما چې د موږ د کور نه څه ورته وایي
او ته بیا دغه خبرې کوي نو چې زموږ په کور کې څه نه څه ورته وایي
دا نه پیژنې زه یې ښه پیژنم
که پیژنم یې که نه پیژنم یې ته مولاکا چندان خزه یې که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېدي دی خو راشه بده خبره ده وایم دی خو راشه کنې وهم دی که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي خبر در باندې ولګیږي
زه په غصات وهم
خو بس اوسه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي خیر
وروره وبخه رښتیا هم واقعیا چې ښه کار مې ونه کړ
د هسې خورې ده بده خبره ده د دې په یوه چې د هغوی ته غوږ ونیسي لاړه شه کینه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ولې دا څه وایي بله خبره ده خوري
دا غوګ نیونه د سړی په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړي وړي خبرې دي چې غاټه خبرې جوړ شي
سید اورورا دا ته ورته ولر شه کوټه ته زما لیک چای ورته راوړم
آفرین خیر وسی
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیه خېچاري